کوم دا مشال لډیو دا وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي. انیس اجمل يم او ریدونکو وسترته د مشال لډیو د ماخام د شپږو بجو خبري غړې په تکراری بڼه خبرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د سوا سوداګرو د بجلی نرخونو زیاتېدو خلاف د ستمبر په 2مه د احتجاج اعلان کړی دی. عوامي نیشنل ګوند وایي حکومت ورته د حلقه بندیو کار مکملېدو وروسته د ټاکنو نیټې اعلانولو ویلي دي. او هیومن رایټس واچ وایي چې چین د یوغور او نورو مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د سوات تجارتي اتحادیې د ستمبر په 2مه د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. تېر ورځ د سوات د سوداګرۍ خونې غړو او کارخانه دارانو په مینګوره کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه. وی ویل چې د خالی په ورځ په سوات کې شټر ډاون اړتال کوي. احتجاج کوونکو ویل چې په سوات کې تر سلو زیاتې کارخانې دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. خدای په وینا که حکومت د بجلی په بلونو کې د کموالی اعلان ونه کړ نو ټولې کارخانې به وتړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. خو حکومت وایي چې ولس ته د مراعات ورکولو لپاره مشاورت روان دی. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی یا کور کمیټه پاتک جیل کې د ګوند مشر عمران خان پر ضد د سایفر یا د رسمي راسونو د ساتنې مقدمې منلو نه انکار کړی دی. د اګست په 1 ناوخته د پی ټی آی د کور کمیټه تر اجلاس وروسته د پاټه په ایکس پاڼه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې پاتک جیل کې د عمران خان خلاف د سایفر مقدمې اوریدنه دوی ته د منلو وړ نه ده. په بیان کې ویلي شوی چې پخوانی وزیر اعظم د اسد او منصفانه مقدمې څخه محروم ساتل شوی دی. د لامی مخې د جیل پټه مقدمه په عدالت کې چیلنج شوې ده. نو عدالت دې په سمدستي توګه د کیس اوریدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد های کورټ د اګست په 9مه په توشخانه مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله، خو نوموړی د رسمي راسونو د ساتنې په یو مقدمه کې په جوډیشل ریمانډ دی. عوامي نیشنل ګوند وایي چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره په ملاقات کې ورته باور ورکړل شوی چې د حلقه بندۍ کار سر مکملېدو وروسته به انتخاباتو نیټه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په 1مه د ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره ملاقات وکړ. په پلاوی کې شامل د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخواني مرستیال سپیکر خوشدل خان اډوکیټ مشال لیډیو ته وویل چې د کمیشن له هلو ځلو مطمئن دي او ښایي الیکشن کمیشن شنبرتا په راتلونکي فبروري میاشت کې یا تر هغه وړاندې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
کینداله سره دا ویل چې مونږ به الیکشن فبروري کې به خامخا به کو. ډیټ مطلب به شډول به مونږه ورکو، خو زمونږ د ډیلیمیټیشن راکې زمونږه وفر چې کم تلو نو مونږ نه مطمئنو چې ان شاء الله سزا خبره نشته چې هغه فردر ډیلی وکړي.
انتخاباتي کمیشن د ګوند پلاوی ته ویلي کوشش کوي چې حلقه بندۍ د مقرر شوي وخت مخکې پوره کړي. انتخاباتي کمیشن د نوې سرشمیرنې په رڼا کې د نوې حلقه بندیو لپاره د دسمبر 14مې نیټه ورکړې ده. د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشرانو فعالانو د امن لخکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبي وزیرستان په مولای خان سرای سیمه کې په یوه جرګه کې هغوی وویل چې مسجد قوم د امن لخکرو جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمهواري د حکومت ده. د جرګې یو ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم سیب مسجد تر جرګې وروسته مشال لډیو ته وویل چې د پاکستان آئین هغوی ته د وسلوالو لخکرو جوړولو اجازه نه ورکوي. د سیمې مشرانو ادعا کړې چې ځینو پوځي مشرانو له هغوی څخه د امن لخکرو جوړولو غوښتنه کړې وه، خو پوست په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په سوات کې ځایي انتظامی د امریکا غږ ډیوا ریډیو خبریال فیاض ظفر د خوشي کولو پریکړه کړې ده. فیاض ظفر تېره شپه پولیسو د درې ایم پی او لاندې گرفتاره کړې وه. د سوات پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور تېره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل چې فیاض ظفر یې گرفتاره کړی دی. د ډیپټي کمشنر عرفان الله وزیر په لیکل شوې حکمنامه کې په فیاض ظفر تور پورې شوې چې نوموړي عامه نظم ګډوډ کړي، د حکومت پر ضد اولس پاروي او په ټولنیزو رسنیو کې په سرکاري کارمندانو د درغوغو تورونه پورې کوي. تر دې وړاندې فیاض ظفر په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې هغه د سوات د ډیپټي کمشنر په دفتر کې نیول شوی او تشدد ورباندې شوی دی. او اخیری خبر دا چې د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي چې چین د هیواد په شمال لویدیځ سیمه سینکیونګ کې د ایغور او نورو ترک مسلمانانو حقوقو تر پښو لاندې کولو ته دوام ورکړی چې د انسانیت ضد جرم نه دی. د هیومن رایټس واچ د ایشیا د څانګې مشرې مایا وینګ د اګست په 1 په یوې خپرې شوې اعلامیه کې ویل د تیر کال راپه دې خوا چینایي چارواکو خپلو سختو زورونکو پالیسیو ته دوام ورکړی او د ایغور او نورو ترک مسلمانانو حقوقو یې تر پښو لاندې کړي دي. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید انسانیت خلاف جرمونو باندې چپ پاتې نشي. د چین حکومت د 2012 کال راهیسې د ایغور، کزاک، کرغیز او د سینکیونګ د نورو ځایي نسلي ډلو پر ضد پراخ او سیستماتیک جرمونه کړي دي. د خبرونو پای اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمنګ په ویب پڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باورې د سوا تاجرانو د بجلی بلونو زیاتېدو پر سید د ستمبر په 2 د مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی.
د ڈی سی په دفتر کې، د کمشنر په دفتر کې، د اے سی په دفتر کې به دا اے سی ګان ادا لګېدلی، نو دا زور زمونږ نه وباسي. په دې سیزنو باندې سوچ وکړي چېرې حکومت ته په یو سیز باندې تکلیف دی نو چې دوی د خپلې خرچې کمې کړي.
د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشرانو پریکړه کړې ده چې د امن لښکرونه به نه جوړوي.
بادام اتفاق وکړه چې امن غوړي په قرآن طریقې د پاکستان آئین او د قانون لوندې چې کیما حالات په وزیرستان شې دي دغه براښه مو تشویش خایو تاسو
او د الودګي پړه په یو ریپورت کې ویلي شوی چې پاکستان د هوا ککړتیا په برخه کې سلورم ککړ هیواد دی.
د ریسرچ نه ثابته ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وي نو د کور دننه هغه لس چنده زیاته وي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. سه او سفر سود خبرونی لومړي رپورت طرف ته. د پیښور په ګډون د هیواد بیلابیلو خارونو کې تاجرانو د ګرانۍ او د بجلی زیاتو بلونو پر ضد کاربندیز کړی دی. په خارونو کې تجارتي مرکزونه بند دي. دوی وایي د بجلی زیات بلونه او ټیکسونه نشي زغملی. دا په داسې حال کې دا چې د بجلی نظم ادارې د بجلی نرخونه زیات کړي دي چې له بجې له تیرو څو ورځو راهیسې احتجاجي مظاهرې روانې دي. خو نګران وفاقي حکومت وایي د بجلی په مت کې مراعات ورکول لپاره کوشش کوي. نور تفصیل غلام غوث را کوي.
د ګرانۍ او بجلی د زیاتو شویو بلونو په سر د تاجرانو د مرکزی تنظیم د اعلان وروستو نن په پیښور کې لوی بازارونه او تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. په پیښور کې په دغه اړه د تاجرانو د مرکزی تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وویل
گزارش داد چې خلک دومره تنگ دي هغه په وجه دا بلونو بجلی او ګرانۍ د وجه تو دے دا پارا خلق کو بار بار مونگا تا ویلے چھے تاسو کوئی نمونگا 29 تاریخ بندے دا پیخاور تاریخ ٹول انہوں لوئے تجارتی ہے اتجاج شو چھے پکے زرگونہ کسانو او بیا آگئی ویلے چھے شبال پاکستان جو من تاجران اعلان کرے دے چھے ٹول پاکستان کے بچے رڈاؤنی او زر چھے چرتا والاڑے ما بیلکل دلتم یو دکان دے سنشتا چھے کولاوی دے وقت پورا پیخاور بندے ہے.
د نور حلیم په نوم د قیصه خانه یو دکاندار مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی بلونو کې اضافي ټیکسونه دومره زیات شوی دي چې دوی د برداشت کولو توان نه لري.
په ملک کې رقم مهنګي صورتحال دی. آغا که د بلونو حواله سره د کتا سوګورې روزانه بنیاد باندې را پټول چې کم تاسو ګورې روزانه لکه ریټ زیاتیږي یار جی که تاسو ته وایم نو تقریبا زما د کور 53,000 روپۍ بل دې وخت راغلی دی چې په هغې کې 17,000 روپۍ چې دی دا پکې ټیکس دی. نو لکه د هر سړی به 8,000-7,000 روپۍ دا به بل لکه راتلو. اوس د غریب سړی بل چې دی دې وخت چې کم نامون سره مزدور کار خلک دي نو د دې کم از کم د یو کس 25,000-30,000 روپۍ بل راغلی دی. نو دا هغه دیړی چې زه تاسو ته وایم چې 700-800 روپۍ د هغه چې دلته مزدوري وکړي او دلته 30,000 روپۍ بل راشي نو اخره بس کوي.
د تیری یوې اونۍ راسي د بجلی د زیاتو شویو بیلونو په سر د روانو احتجاجونو وروستو نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د بجلی د نرخ ټاکلو د ادارې نیشنل پاور ریګولیټری اتارټی د چارواکو سره دوه ځل په دغه اړه خبرې کړې دي، خو تر دې دمه د حکومت لخوا د بجلی د نرخ راکمولو یا اولس ته د بجلی بیلونو کمولو په اړه د وفاقي حکومت لخوا څه فیصله نه ده شوې. او بیا تیره ورځ د خزانې نگران وزیر شمشاد اختر د سینټ کمیټه غړو سره په ملاقات کې دا امکان رد کړی دی چې ګنې نگران وفاقي حکومت به د بجلی په بیلونو کې اولس ته څه رعایت ورکړي.
او هم د سره یو بل تړلی موضوع دا ده چې د سوات د سوداګرۍ خونی غړو او کارخانه دارو په منګوره کې د بجلی په بیلونو کې د زیاتوالي پر ضد د کارخانو بندولو ګواښ کړی دی. هغې د اګست په دیرشمه د یوې مظاهرې پر مهال ویل چې په سوات کې تر سلو زیاتې کارخانې دي چې زرګونه کسان پکې کار کوي. بلخوا د سوات تجارتي اتحادیې د سپتمبر په دویمه د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې شوې دي، خو حکومت وایي چې اولس ته د مراعاتو ورکولو لپاره مشاورت روان دی. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات چمبر اف کامرس عہدیدارانو او ورسره کارخانه‌دارانو سوات پریس کلب بینګوره کې خبري غونډه او بیا احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې تیرو میاشتو په نسبت د بجلی بلونه یو پد بشوي، کارخانه‌دارو ته لوی مشکل جوړ شوی، عام خلک هم د زیات بلونو له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. د سوات چمبر اف کامرس صدر راحت علي خان خبريالانو ته ویل چې حکومت دې د افسرانو خرچي کمی کړي، عوام خلکو ته دې رعایت ورکړي.
په دې سرکاري خلکو باندې په دې باندې تاسو نن لاړ شئ، د ڈی سی په دفتر کې، د کمشنر په دفتر کې، د ای سی په دفتر کې، د ای سی ګانا دا لګېدلې، نو دا زور زمونږ نو باسي په کار دی چې په خپل پېټرول باندې په خپل په دې سیزن باندې سوچ وکړي کېره حکومت ته په یو سیزن باندې تکلیف دی نو چې دوی د خپلې خرچې کمې کړي. مونږ خو آلرېډي مرۍ ته پړی اچولی دی، مونږ خو پکې هم دیر نه شو لګولی، ځکه چې بل به راپسې راځي بیا د بل د ورکول نه وي چې زم په شانتې خلکو دا حال دی. نو چې د یو غریب مزدور چې دا ټول گزارا د کور د میاشتې چې دی په شل دېرش زر روپۍ کېږي، اب سې چل کوي چې پنځلس شل زر روپۍ دېرش زر روپۍ بسې بل راځي. دغه شان د گیس بل دی، دغه شان د هغو د وړو چای وړه دي ډوډۍ د دا سیزونه دي.
په دغه مهال د چیمبر اف کامرس غړو پریس کلب کې احتجاجي مظاهره وکړه. دوی په عام ولس غږ وکړو چې د بجلی بلونه دي نه جمع کوي، حکومت به مجبوره شي او خلکو ته به رعایت ورکړي. په دغه اړه د چیمبر اف کامرس پخوانی صدر یوسف علي وایي چې د خیبر پښتونخوا ټول چیمبر اف کامرس به د بجلی په ضد هر احتجاج مرسته کوي.
زمونږ په دویم تاریخ چې کوم احتجاج دی نو هغه د سوات چیمبر اف کامرس مکمل د هغې حمایت کړی دی، او هغه به په دې کې احتجاج کوي، شټر ډاون به خپلې کارخانې به بندوي، او د جماعت اسلامي د سراج الحق صاحب چې کوم د هړتال د اعلان کړی دی په دې کې به بھرپور طریقه په دې کې شرکت کوي.
د سوات چیمبر اف کامرس پخوانی صدر محبوب هارون په دغه موقع وویل بجلی زیاتره د خیبر پښتونخوا په اوبو جوړیږي، خو دوی نه حکومت د تیلو د خرچې پیسې هم په بلونو کې اخلي. دوی ویل غنم پنجاب کې کیږي، هلته وړه ارزان دي. دوی ویل په عین کې دا تلسم ترمیم تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا ولست دي د بجلی په مت کې خصوصي رعایت ورکړي.
دغه د پنجاب د حکومت نه کله چې دا غنم موشي او دا غو ته ضرورت نه هغه به من دا وړم او دا غنم بنکی. دغه شانته دا هایډرل سمره پاور چې دا ټول په سرحد کې دي، دا ټول زمنګ په خیبر پښتونخوا کې دي. کدا چې زونه منګه په غو باندې دا کو په دې تمنګ زور ورکو او دې لپاره موږ ملک دې صوبګیر احتجاج وکړو. چیرته موږ اول دا شی پکار دی چې زمونږ نه چې کم پیسې دي په دې آی پی پیز کې او دا ټیکسونه او دغه سیزونه اخلي ایف پی ای، نو دا د دې نه موږ انکار وکړو. زمونږ حکومت زمونږ سره کې دې چې دا سرحد حکومت دا کے پی حکومت هم زمونږ سره په دې معاملې کې شامل شي.
په دې ورستو کې وخت په وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد احتجاجي مظاهرې شوې. حکومت وایي چې ولس ته رعایت ورکول لپاره مشورې روانې دي او هڅه کوي چې ولس ته رعایت ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر وایي کوشش به کوي چې په هیواد کې د نوو حلقه بندیو عمل زر سرته ورسوي او د عامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. سکندر سلطان لاجا دا خبره د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوي سره د ملاقات پر مهال کړې ده. په پلاوي کې شامل د ګوند یو مخکښ خوشدل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
چې انتخاباتي کمیشن ورته باور ورکړی چې له اساسي قانون سره سم د حلقه بندي او وروسته بعد فبرورۍ په میاشت کې د ټول ټاکنو نیټه اعلان کړي. د سیاسي چارو شنن کې وایي داسې نخ کاری چې راتلونکي کال فبرورۍ کې هم عام انتخابات شي. نور تفصیل شانواز ترغزی راکوي.
انتخاباتي کمیشن ویلي دوی به کوشش کوي چې حلقه بندیانې د خپل مقرر نیټې نه وړاندې وکړي. د کمیشن خبره دې سر به در روانو انتخاباتو لپاره وخت هم بچت شي او عامې ټاکنې به هم د حلقه بندیانو د پوره کېدو سره سم اعلان کړي. دا ګسپه دیرشمه د عوامي نیشنل ګوند یو پلاوی په اسلام آباد کې د کمیشن د چیرمن او نورو ذمهوارو سره ملاقات کې د کمیشن مشر دا هم ویلي دي دا هم ممکنه ده د حلقه بندیانو په دوران دوی د انتخاباتو نیټه وټاکي. یاد کوند مرکزی سیکرټری جنرال میا افتخار حسین په مشرۍ کې دغه دفتر ته ورغلی چې ورسره د سپریم کورټ وکیل او د خیبر پختونخوا صوبې سیملی په خوانه ډیپټی سپیکر خوشدل خان هم موجود و. خوشدل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل دوی د کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا او د کمیشن د حلقه بندیانو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کوششونو نه مطمئنه شوي.
کینداله سره دا ویل چې مونږ به الیکشن فبرورۍ کې به خامخا به کو ډیټ مطلب به شډول به مونږه ورکو خو زمونږ د ډیلیمیټیشن لکه زمونږه وفر چې کم تلو نو مونږ نه مطمئنو چې ان شاء الله سزا خبره نشته چې اغه فردر ډیلی وکي.
د انتخاباتو لپاره نه به نیټه اعلان ول د کمیشن ذمہواری کې راځي او د خوشدل خان ایڈوکیټ په خبره کمیشن به ممکنه ده راتلونکي فروری میاشت کې او یا تر هغه وړاندې انتخابات اعلان کړي. خوشدل خان ایڈوکیټ دا هم وویل هر کله کې اسمبلیانو خپل موده معنی د 14 اگست تر د شپې پورې پوره کړی وي نو بیا به د قانون د مخې انتخابات په 500 ورځو کې کېدل. خو د پی ډی ایم حکومت هم د انتخاباتو د ځنډولو لپاره اسمبلیانې 4 ورځې وړاندې تحلیل کړي چې ګنې انتخابات دي تر د یوې او یا د زیاتو میاشتو لپاره د ځنډ ښکار شي. په 9 اگست د شپې 12 بجې د تیر وفاقي حکومت اسمبلی تحلیل شوې وه. هم په بل ورځ د نگران حکومت لپاره د سینټ غړی انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم ټاکل شوی و. د کمیشن د اگست 12 د یو خبر تر مخې انتخابي حلقه بندیان به د دسمبر تر 14 نیټې پورې پوره شي. خو د عوامي نیشنل ګوند د پلاوي سره د لیدو وروسته د کمیشن لخوا په 13 اگست دوی په خپل یو خبر کې لیکلي ممکنه ده حلقه بندیان زر وکړي او انتخابات هم زر اعلان کړي. د کمیشن لخوا د پاکستان د ټولو سیاسي ډلو سره ملاقاتونه هم روان دي او 13 ورځې د بلوچستان عوامي ګوند نه علاوه د نورو سیاسي ډلو سره هم لیدلي. نو خبره که د قانون او د آئین پورې محدود شي نو د خبریال طارق افاق په خبره بیا خو په کار و چې خیبر پختونخوا او پنجاب کې صوبایي حکومتونه 3 میاشتې وړاندې منتخب شو. خو افاق زیاته کړه خو دلته آئینی او قانوني لارو کې هم خنډان جوړول کېږي. نو هغه څنګه
دلته همیشه دا ویلې کېږي چې آئین دا د مومپوزا د کارم کمنښتې چې تاوي نو هغه ته تاویږي او شم چې کوم دی دلته چې کوم د آئین د ماورا یو اقدام شوی دی نو هغه ته بیا آئینی تحفظ د سپریم کورټ په ذریعه باندې هم بلو شوی وي. نو په دغه حالاتو کې چې کوم دی که نه اوس دا ویل چې یاره الیکشن کله کېږي خو فروری کې دا الیکشن کېږي مو که نه کېږي لکه قبل از وقت داسې دی چې په دې باندې تروسه پورې کنه له اتفاق رای نه پیدا شوی په ملک کې.
د اګست په 23 صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی د انتخاباتي کمیشن مشر ته لیکلی د 10 باید وویني چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ورسره کومه نیټه باندې سلا وکړي. په 24 اگست بیا د کمیشن لخوا ځواب کې دوی ورته لیکلي په آئین کې د 250 مادې د ترمیم چې په 26 جون شوی دغه اختیار د صدر پاکستان سره نه بلکې د کمیشن سره دی او دوی به پخپل د انتخاباتو نیټه اعلانوي. همداشان د قانون او د انصاف وزارت صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ته ویلي چې د انتخاباتو لپاره د نیټې اعلانول د ده په اختیار کې ناراضي. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان پیپلز ګوند دغه هواد د انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه کړې ده چې د حکومت ټاکل شوی مودې تر پوره کې دروست دي لاین سره سم په نویر وځو کې د نننه انتخاباتو کړې او سر د دامو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د اګست پر 9 د پیپلز ګوند د پلاوي سره د لیدنې په وخت د انتخاباتي کمیشن مشر باور ورکړي چې د حلقه بندیو کار تر بشپړې دروست بازر انتخابات یقیني کړي. انتخاباتي کمیشن د حلقه بندیو لپاره وار لمخه د 100 ورځو وخت ټاکلی چې په هغه موده کې به دا پروسه بشپړوي. دا چې پیپلز ګوند ولې دا وخت سر د انتخاباتو غوښتنه کوي او د انتخاباتو د ځنډیدو په صورت کې به د هیواد په سیاسي نظام څه اثرات وي، زموږ همکاري ملیحه میرزاده په دې موضوع دا ریپورت جوړ کړی دی.
پاکستان پیپلز ګوند د پاکستان انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کړې چې لا آئین سره سم دې زر تر زره د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اگست پر 9 الیکشن کمیشن په اسلام آباد کې د ګوند له وفد سره ملاقات وکړ. وروسته د پیپلز ګوند جنرل سیکرټري نیر بخاري رسنو ته وویل چې انتخاباتي کمیشن ته د پارټۍ موقف وړاندې کړ چې په آئین کې د انتخاباتو په اړه په موجوده شکونو عمل پکار دی. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي د اگست په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د انتخاباتي کمیشن دا ګام ستایي چې د سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي. نوموړي د خپل ګوند دریځ تکرار کړ چې د موجوده مسلو د حل لپاره باید د آئین سره سم په نوي ورځو کې انتخاباتو شي، ځکه چې یو منتخب حکومت دا کار په غوره توګه کولی شي.
دا وخت زموږ ملک د ډېر مشکلاتو سره مخ دی. ټول ګوندونو سربراهان چې کوم دي دا په یو میز کې ناستل پکار دي. موږ چېرې دا وایو چې عوام پریشان دي، نو د سپین کالر والا بچو لري روټې نشي ګټلې. موږ له سوچ پکار چې موږ شو پاکستان پیپلز پارٹی د خپل موقف مطلب مخه تکي خودو چې په 90 ډیز کې د آئینی او د دستور مطابق الیکشن وشي، نو دا مشکلات دا افرا تفری دا پریشانې به ختم شي او الیکټډ حکومت چې وجود کې راشي نو هغه به دا مشکلات د حل کېدو کوشش وکړي. دا زمونږ سټینډ دی، خو ور سره زمونږ سټینډ دا هم نه دی چې موږ د خپل مطالباتو د پوره کېدو لپاره په ادارو باندې چړایو کو.
د پاکستان د آئین سره سم که قومي اسمبلی تر وخت مخکې تحلیل شي، نو په نوي ورځو کې د نننه باید عمومي انتخاباتو شي. د الیکشن کمیشن سره د لیدنې په وخت پیپلز ګوند دریځ و چې انتخاباتي کمیشن د حلقه بندۍ او د کولو فیصله کړې ده، نو هغه دې شروع کړي او د انتخاباتو شیډیول دې اعلان کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اگست په 9 په یو خبر پاڼه کې ویل چې چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا د سیاسي ګوند پلاوی ته باور ورکړ چې انتخاباتي کمیشن به کوشش کوي چې زر حلقه بندۍ مکمل کړي او د هغې سمدستي وروسته د انتخاباتو کېدل یقیني کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن تر اوسه د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړي. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر د اگست په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د نگران حکومت کار شفافو انتخاباتو ته لار هوارول وی، خو د موجوده نگران حکومت د ځینو پریکړو په اړه د سیاسي ګوندونو اندېښنه پیدا شوه، نو ځکه زر د انتخاباتو غوښتنه کوي.
زما خپل خیال دا دی چې پیپلز پارټي په دې وخت کې اواز زکم کوي چې د دې بیره هم شته چې د نگران حکومت کوم کارونه وکړي، نو که بیا راتلونکي یو منتخب حکومت هم راشي چې یو ووټ هم راشي، اب هم دا نشي واپس کولای. نه زما خپل خیال دی چې نور جماعتونه هم کېدای شي د پیپلز پارټۍ په دې غږ کې خپل اواز شامل کړي چې داسې زر تر زره د الیکشن وکړي، ځکه چې د نگران حکومت سره خو دا مینډیټ و کنه چې دا صرف الیکشن کوي، نه صرف د سیاسي مسله ده، معاشي مسله ده، د امن او امان او سکیورټي ډېره غټه مسله ده. نو که دا فیصله د نگران حکومت کې مدان نگران حکومت سره څوک کوي، دا سیاسي جماعتونو په دې کې نه دي شامل کنه، نو که داسې څه فیصله وشي او وخت تیریږي او وخت زیات تیریږي، نو بیا به دا سیاسي جماعتونه خامخا یریږي کنه چې اوس اسنه سره داسې فیصله وشي په ملکي سطح باندې د معیشت په حق باندې، نو خامخا به دا سیاست دانان چې کوم دې په دې کې بېچینی ورځي کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران وفاقي کابینې د اگست په 9 یو قانون منظور کړ چې لمخې د پوز د ریټایرډ افسرانو سربېره حاضر سرویس پوزي افسر هم د نادرا مشر ټاکل کې دی شي. نادرا په پاکستان کې د نفوسو او نورو اسنادو د ثبت کمی اداره ده. د نادرا اورډیننس لمخې یوازې یو خپلواک تن د ادارې مشري کولی شي، یعنی یو حکومتي چارواکي ریټایرډ افسر یا سیکرټري دا دنده نشي سنبالولی. په پاکستان کې د روان کال د مارچ نه تر مه میاشتې ډیجیټل مردم شمار یو شو. د مشترکه ګټو شورا نه تر منځورې وروسته د اگست په 15 د مردم شمارې نتیجه اعلان شو. د مردم شمارې نتیجه د منځورې دوه په صورت کې انتخاباتي کمیشن د دې پابند وي چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد عمومي انتخابات وکړي. د نوې حلقه بندۍ لپاره الیکشن کمیشن ورلمخه د ډیسمبر 14 تاریخ ورکړې دی. انتخاباتي کمیشن د اگست په 14 اعلان وکړ چې د ډیجیټل مردم شمارې په رڼا کې په 160 ورځو کې به نوې حلقه بندۍ کوي او ور باندې ورلمخه کار روان دی. د اگست په 9 ولسمشر عارف الوی د هغه وخت وزیر اعظم شهباز شریف په وړاندیز قومي اسمبلی ما تکړه چې وروسته وفاقي کابینه هم تحلیل شوه. دا وخت نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ په مشرۍ نگران حکومت قائم دی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په
پرون په زوره د تریتم شو کسانو د نړیوالو روسي په مناسبت په اسلام آباد کراچي او کوټه کې د لادرکه کسانو خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجونه وکړل. هغه غوښتنه کوله کای په خپلوانو سو ډول تور وي نو د پاکستان لاین او قانون سرسم چلند دی ورسره وشي او عدالتونو ته دی وړاندې کړل شي غني خوشی کړل دي شي. په پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو کورنۍ وایي چې د هیواد امنیتي استخباراتي ادارې د خپلوانو په لادرکه کولو کې لاس لري خو هغه تل دا تورونه رد کړي دي. تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې هم د اگست په 13مه د جبري بي درکې د اقسمنو خلکو نړیواله ورځ منځلي. په دې لړ کې پرون د اگست په 13مه په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د لادرک خلکو خپلوانو او مدني فعالانو احتجاجي کیمپ لګولې او احتجاجي مظاهره یې کړې چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو. د یادی مظاهری په وخت د خیبر پختونخوا سواد قبل اوسیدونکو شیر علی مشال لیډیو ته ویل چې پلاری 14 کال وړاندې د کورنا پورته کړل شوی وو، تر اوسه روکته او ورته په دې اړه هیڅ معلومات نشته.
دلته موږ د خپل والد صاحب باره کې راغلی وو چې هغه پاک آرمی 14 جنوري 2009 کې گرفتار کړی دی او تر د اوسه پورې بالکل سپته نه لګي، د مرګ ژوندې د سره سپته نه لګي، نو زموږ ملاقات شوی دی نه بل څه خبر به دې منځ کې راغلی دی. 2009 نه حساب کول پکار دی، 14 سال وشو چې په 14 سال کې د هغه بالکل سپته نه لګي. پاکستان حکومت ته دا ریکویسټ کوم، ډیر په جزی ورته دا ریکویسټ کوم چې پلیز مهرباني وکړي زموږ والد صاحب دې رها کړی شي، کم بی ګناه کسان دې هغه دې رها کړی شي.
د یادې مظاهرې په وخت ګلناز چې د خیبر پښتونخوا سواد اوسیدونکو دا وایي ریاستی ادارې دې زمنګ خپلوان خوشی کړي او کپرز دې کوم ثبوت لري نو عدالتونو ته دې وړاندې کړي.
نو موږ د قانون او د عدالت خلاف نه یو، زمونږ د حکومت نه دا اپیل لې چې کچري زمونږ کسانو سره جرم کړي نه عدالت ته دې پیش کړي شي، پاغوی باندې سره جرمي گواهان دې په خوښي کې سره جرمي کړي داغه مطابق سزا دې ورکړي شي. خو دې سي د 2009 نه 2010 نه هغه دغه شان لادرکه کړي شي.
هم په دې لړ کې بیا په کراچي کې د بشري حقوقو کمیشن د لادرکه بلوچستانو لپاره غک پورته کونکي سازمان وایس پار بلوچ مسنګ پرسن او د بشري حقوقو زنینورو سازمانونو په ګډه د فیریر هال کراچي نه تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړو او د خپل لادرکه خپلوانو د خوشي کولو لپاره ناري وهلې. احتجاج کونکي وایي په پاکستان کې لا هم د خلکو د جبري رکېدو لړۍ نه د وترېدلې او اوس د خلکو په زور په بيدرکه کولو کې زیاتواله راغلي دي. د یادې مظاهرې په وخت د بشري حقوقو مرستيال مشر خزر حیات مشال لیډیو ته وویل ریاستی ادارو د کلونو راهسي خلک رک کړي دي او چې څوک د خپل رکو خپلوانو لپاره غک پورته کوي ریاستی ادارې هغه هم پنهخه کوي.
آپ دیکھیے کہ بلوچستان سے بھی لوگ غائب ہیں.
دیوائی تاسو وګورئ د بلوچستان خلک لا درک کړل شوی، د خیبر پختونخوا خلک لا درک کړل شوی، نن زمونږ په سن کې هم ماتم دی، دلته نه په زرګونو خلک لا درک دي. دا خلک چرته دي؟ آئین او قانون وایي چې هر وګړی د ژوند او مال تحفظ ورکول د ریاست ذمہواری ده. چې د ریاست ذمہواری ده نو دا خلک لا درک ولې دي او په زور لا درک ولې دي
او جبري گمشدہ کیوں ہیں.
د دې ترڅنګ د بلوچستان په کوټه کې هم پرون د دې ورځې په مناسبت د لادرک خلکو په یاد کې احتجاجي لاریون او غونډه شوه چې په ګڼ شمیر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د حکومت او ریاستی ادارو یو غوښتل چې لادرک کسان دې را خوشی کړي. په پاکستان کې د لادرک خلکو خپلوان او د بشري حقوقو فعالان د خلکو د لادرک کولو تور د پاکستان په فوز او جاسوسي ادارو لګوي، خو فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. بلخوا د بشري حقونو لپاره کارکونکو نړیوالی اداري امنيستي انټرنیشنل د اگست په 13مه په خپل ایکس پخوانی ټوئیټر ویلي پاکستان باید د جبري رکېدو په پټه او خپل خوخي پتوګه د خلکو د نیولو عمل ختم کړي. پاکستانی چارواکي دي باید سمدستي او بې له شرطه د جبري رکو کسانو کورنو ته د هغوی ځای ښکاره کړي چې چرته دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتریش پر ایکس ویلي د جبري بې درکې د اقزمنو خلکو په دې نړیواله ورځ زه په هیوادونو غږ کوم چې د دې ظالمانه جرم په ختمولو کې دي مرسته وکړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د مندل لپاره کمیشن چې په کال 2011 کې جوړ شوې دي. یاد کمیشن سخ کال د جون په میاش کې خپل راپور کې ویلي وو چې د یاد نیټې پورې ورته په هیواد کې د لادرک کسانو ټولې 9,000 قضیې مخې ته راغلي دي. په دې قضیو کې بیا 2,409 د لادرک کسانو قضیې هوارې کړې شوې دي او د 2,299 کسانو قضیې لا روانې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. په پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. لنډو خبرونو طرف ته بلاړ شو. د سوات تجارتي اتحادیې د ستمبر په دویمه د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد د دوکانونو او مارکیټونو بندولو اعلان کړی دی. تیره ورځ د سوات د سوداګرۍ، خونې، غړو او کارخانهدارانو په بینګوره کې د بجلی په بلونو کې د زیاتوالي پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی یا کور کمیټه پاټک جیل کې د ګوند مشر عمران خان پر ضد د سایفر یا د رسمي رازونو د ساتنې مقدمې منلو نه انکار کړی دی. د اګست په 13 ناوخته د پی ټی آی د کور کمیټې تر اجلاس وروسته د پټه په ایکس پاڼه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې پخانی وزیر اعظم د آزاد او منصفانه مقدمې څخه محروم ساتل شوی دی. اسلام آباد های کورټ د اګست په 18 په توشخانه مقدمه کې د عمران خان سزا وځنډوله، خو نوموړی د رسمي رازونو د ساتنې په یو مقدمه کې په جوډیشل ریمانډ دی. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان انتخاباتي کمیشن له چارواکو سره په ملاقات کې ورته باور ورکړل شوی چې د حلقه بندۍ کار زر مکملي دروسته بعد عمومي انتخاباتو نیټه اعلان شي. د خبر پښتونخوا اسمبلی پخانی مرستیال سپیکر خوشدل خان اډوکیټ مشال ریډیو ته په دې اړه ویلي چې د کمیشن له هلو ځلو مطمئن دي او ښایي الیکشن کمیشن په راتلونکي فبروري میاشت کې او یا تر هغه وړاندې انتخابات اعلان کړي. د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشرانو فعالانو د امن لخکرو جوړولو مخالفت کړی دی. پرون د بر جنوبی وزیرستان په ملای خان سرای سیمه کې په یو جرګه کې غیول چې مسجد کام د امن لخکرو جوړولو ته چمتو نه دی او په سیمه کې د امن راوستلو ذمہواری د حکومت ده. د سیمې مشرانو ادا کړی چې ځینو پوځي مشرانو لایي څخه د امن لخکرو جوړولو غوښتنه کړې، خو پوځ په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د بشري حقونو د سر سازمان ویلي چې چین د هیواد په شمال لویدیځ سیما سینکیونگ کې د یو غور او نورو ترک مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې کولو ته دوام ورکړی چې د انسانیت ضد جرمونه دي. د هیومن رایټس واچ د ایشیا د څانګې مشرې مایا وینګ دا خبره نن په یوې خپرې شوې اعلامیه کې کړې ده. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو سره اوس ورزو د یو رپورټ طرف ته. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې اوسیدونکو یو افغان کډوال ځان وشنه کړی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا هغه د خپل مور پلار او رونو خویند سره د بی ولس په ملټي ګارډن سیمه کې اوسیده او مریم نومیده. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې 22 کلنې مریم په 18 اگست شپې له 500 پور څخه ځان غورځولې و ځان او په غزه باندې مړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر احمد روفی اوویل چې ځانوژون کې جنې مریم ته بلخت ولایت اوسیدونکو او د خپل کورنۍ سره د بی 17 په ملټي ګارډن نومې سیمه کې تر 2 کالو راسه اوسېده. د ویل چې مریم په 19 اگست شپې له 15 پور څخه ځان به غورځولې او ځای په ځای مړه شوې ده. د مشار لړیو ته وویل چې مریم هم د نورو کډوالو په شان کاناډا ته د تګ په تمه وه، خو د کیسه ځنډیدو له وجې د ذهني فشار لاندې وه چې اخر یې د ځانوژنې سبب شو. د اسلام آباد پولیس وایي چې جواد افغان جنې ځانوژنه تایید کړه. البته مشار لړیو ته وویل چې د دې پیښې اندرا ټکسلا پولیسو په حدودو کې شوې ده. د پنډي پولیس ویان سجاد الحسن هم په خطا تایید کړ، خو په یو غونډه کې د ګډون له امله تفصيلات ته مشاله ډو سره شریک نه کړل. په 10 اگست په اسلام آباد کې مشت افغان کډوالو کې د ګمګوسو هم نقلاري خوراک چې زیرین تنظیمیه د مریم جست په ځای هدیره کې د ښخولو اجازه نه ورکړي. ورستو هغه د 2017 په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د افغان کډوالو د شورا مرستیال سوریا صدیر د تدفین د مشکل حل کېدو په اړه مشاله ډو ته ویل. دو کاله پخوا په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سکوت نه پس په زرګونو افغانان پاکستان ته راغلل او غربي هیوادونو ته د تګ لپاره د ویزو او کیسونو پروسس کېدو ته انتظار باسي. اسلام آباد کې د افغان ژورنالیستانو د شورا مشر محمود کوچی دوی ته ورپېخ مشکلاتو په اړه مشال لري ته وویل.
دلته مونږه دا چې کار نه لرو، روزګار نشته. بل مسله دا ده چې دلته مونږه بل سوزه دا لرو چې ډیر ځله د پولیسو د خوا تنګي ګوزه کوي. مونږ نه پولیس دستاویزات غواړي، دا بل سوزه ده. ستره سوزه چې مونږ لرو هغه زمونږ د کیسونو مسله ده. د ټولو افغان کډوالو کیسونه ډېر سلو روان دي او هغه هیوادونه چې افغان کډوال مني دغه د کیسونو چارې ډېرې پڅې روانې دي.
د بشري حقوقو مدافعان او د ټولنیزو علومو ماهران وایي چې غربي ملکونو ته د تلو لپاره اوږد انتظار او نورو ستونزو افغان کډوال په ذهني ناروغیو اخته کړی دي او د مریم ځانوژنه هم د دې لړۍ یوه کړۍ ده. په اسلام آباد کې اوسیدونکو د سیاست او ټولنیزو علومو ماهر د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل.
دا خودکشي چې بلوز شوې ده دا صرف یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې مونږ نورې مو اورو دا خبرې ډېرې به مونږ ته پته هم نه لګېدلي چې څه به شوي. خو چې کوم ژوندیم دي ای نیم لیونۍ دي نو دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
د رسنیو د راپورونو تر مخه په اسلام آباد کې دا د خپل نوعیت درېیمه پېښه ده. تر دې وړاندې دو افغانانو ځوانانو بهر ته د کیسونو د ځنډ او اقتصادي ستونزو له امله ځانونه وژلي وو. راشد خټک مشال لډو اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا
تاندې هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجره
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لړیو دا د جنوبی وزیرستان درې مسجد مشران او فعالانو یوې جرګې تیر ورځ پریکړه کړې چې هغوی به امن لښکرونه نه جوړوي. د بر جنوبی وزیرستان په ملای خان سرای سیمه کې د شوې جرګې ګډونوالو ویلي چې په سیمه کې د امن راوستلو ذمهواري د حکومت ده. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان مشال لړیو ته ویلي چې هغه چې په هغه ضلع کې پوز او پولیس د امن راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال د اشتیاق مسجد نه اورو.
پدر مسجد جرگے کے برخا و خستین کی دعا مشرون ملک کشید خان و تمامت مسجد قوم غشتن پبراک شے مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا گے دل
پاکستان آئین اور قانون حالات په وزیرستان شه دی دغه بارښ شه مو تشویش خای ساتو او په اړه بوته د مخنیوي مو څه فکر وکړتا دا وسه د چګاول حاکم شته چې مش په امن او اوس چکی دا د حکومت او هغه وړي چې دا امن روکا مش تر نورې طریقې هیڅ قسم مو گنجائش حاضر وخت نشته پدا چې مش په سپین پارکی باندې د شهر نه راغلی او د وزیرستان ته یو سپین پرټکان په اجازه
په جرګاک شه برخه او خاستین کای د پښتون ژغورنې غورزنګ غړای یلمزیب مسجد ویایي چې مسجد قوم د پاکستان آئین او قانون لوندې پخپلا ضلع کې د امن غوښتنه کوي.
پاکستان آئین چې کومه د مشت دغه اجازه نه راکوي چې موږ د دوی د حفاظت لپاره کومه د لشکرې جوړ کو په علاقه کې امن نشته په دمنې دا چې موږ د پاکستان د آئین مطابق امن زنه غواړو او په دغه امن کې چې کوم زموږ غره مطالبات کیږي چې نه تاسو ټوپک راوخلې یا تاسو کمیټیان را جوړې کې یا تاسو لشکرې جوړې کې چې زموږ حفاظت وکړي دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده. بلکې زموږ په خاوره چې کوم بدمنې دا د دوی ذمہداري ده. دوی ته دغه تنخواه ملويږي دوی به د امن را جوړوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر اشفاق خان سرا د درې مسجد جرګې وشتنه په باراکشه تماس ونیولی اغوی وویل چې په ضلع کې امنیتی حالات شکاوله د پورا پاکستانی پوز او پولیس ګامونه پورته کړی دي. د درې مسجد جرګې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په ضلع کې د امن وشتنه د پورا د درې مسجد پنځلسمیزې کمیټي بل جرګاوو د روتلین کې میاشت د ستمبر په لاسمه د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغا سیماک شیو کیجی اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریډیو ریدونکو تاسو ته د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومولو ادارې ایئر کوالټي لایف انډیکس او د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ ادارې په خپل کلینی ریپورت کې ویلي چې پاکستان د هوا د ککړتیا په برخه کې د نړۍ څلورم تر ټولو ککړ هیواد دی.
د روان کال دغه رپورټ زیاتوي چې د هوا ککړتیا په پاکستان کې د اوسیدونکو کسانو اوسطن عمر څلور کلونه کمولی شي، خو په هیواد کې ځینې داسې سیمې هم شته چې د هوا ککړتیا یې د اوسیدونکو اوسطن عمر شاوخوا اووه کاله کموي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
دا یاد رپورٹ لمخه دا هوا ککړتیا په پاکستان کې د انساني روغتیا لپاره دوهم لوی ګواښ دی او د زړه د ناروغو سربیره د اوسط پاکستانی ژوند شاوخوا څلور کاله کموي او دغه ډول د یو شمېر نورو ناروغو لکه د سا، سینې، نفسیاتي ناروغو او کینسر سبب هم ګرځي. پېښور پوهنتون کې د ماحولیت څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله جان مشال لیړو ته د اګست په دیرشمه وویل چې پاکستان کې د هوا ککړتیا یو خو بهر د کارخانو او د ګڼو د لوګو نه وي، خو د ټولو خطرناکه د کور دننه د هوا ککړتیا وي چې هغه مونږ لپام غورځولې ده.
د هوا ککړتیا په کورونو کې دننه هم ده، دا هوا مونږ دې ته پاملرنه کړې نه ده. د ریسرچ نه ثابته ده چې بهر سونه په هوا کې ککړتیا وي نو د کور دننه هغه لس چنده زیاته وي. په کورونو کې مونږ کوم پینټ کړي دي، ډیسټمپرې کړي دي، نو په دې کې یو ډېر خطرناک کیمیایي عنصر دی چې ورته مونږ فارمالډیهایډ وایو. چې ساخ لونو دغه فارمل ډیهایډ دا زمونږ د سپېمو په ذریعہ د خولې په ذریعہ د پېپړو ته ځي او دا سپوزه کې د کینسر جوړېدو، د مرې د کینسر جوړېدو او د پېپړو د کینسر جوړېدو دا سبب جوړېږي. دغه شانتي کچن کې یا نور اور بلیږي نو دا غینم زهريله گیسونه دي، ناکم ذرات دي.
نمول جاتوي چې د رپورت لمخې د پاکستانی وګړو ژوند تر څلور کال کموي، خوای دا هغه خلک چې کم په صحت روغ دي او چې کوم وړاندې نه د سا د دمې او د سینې ناروغو ښکار وي او کمزور وي نو د هغوی ژوند تر لسو کالو کمولی شي او رنځ ورله نور هم زیاتوي. د ایئر کوالټي انډیکس دغه کلنی رپورټ لمخې جنوبي آسیا د هوا ککړتیا د سختو اغیزو سره مخ ده. بنگلاديش، هند، نیپال او پاکستان چې د نړۍ نږدې څلورمه برخه آبادي ده د ککړتیا نړیوال مرکز ګڼل کیږي. هم د پېښور پوهنتون د جغرافي او جیومیټک څانګې مشر او د چاپیریال ماهر پروفیسر ډاکټر عطاو رحمان وایي چې پاکستان کې د ټولو زیاته ککړتیا په خاریو کې وي، ځکه هلته صنعتونه، ګاډي او نور آلودګي سیوا او شینکي ونې بوټي او پټي کم وي. دوی وایي د دې مخنیوي لپاره باید ونې بوټي او ځنګلات سیوا کړو او خپل هوا او چاپیریال پاک وساتو.
موږ له پکار دي چې زیات نه زیات ګرینري ولګو. تاسو ګورئ لینډ یوز ریګولیشن نشته دی نو زری ځمکه مسلسل کمیږي، نو لهذا دا ډیره سیریس مسله ده. پکار ده چې موږ خپل اګریکلچر لینډ خپل ګرینري دا سیوا کو او چې کوم اګریکلچر لینډ دی یا فارسٹ لینډ دی دا موږ چې کم دی بچ کو، کم موږ سره چې کم دی بیرن لینډز دی هغه ځینم موږ اګریکلچر لینډ جوړ کو، هغه ته موږ اوبو سپلای ورکو او دا غي امپیکټ نه صرف په انسان باندې بلکې چې کم گلیشیرز موږ سره دی او هغه زموږ ریورز ریچارج کوي او هغه موږ ته اوبو ملاویږي. ځکه چې کله بیا تاسو سره اګریکلچر د پاره وبنوي دغه گلیشیرز نه موږ ته چې کم دی په یخنۍ کې اوبو راځي او دغه اوبو چې کله نه وینو ظاهر خبره ده زموږ اګریکلچر پروډکټس په چې کم دی نه راځي.
د شیکاګو پوهنتون د انرژي پالیسۍ اداره خپل کلنی رپورت کې خای چې پاکستان کې پېښور، لاهور، شیخوپوره او قصور خار اوسیدونکي د هوا د ککړتیا د اثراتو او خطرو سره ډیر مخ دي. د پاکستان حکومت لخوا مارچ 2023 کې د پاکې او صفا هوا لپاره قومي پالیسي هم جوړه کړل شوې ده چې تر مخه به دوی هغه ټولې لارښوونو باندې عمل کوي کوم چې صحت نړیوالې ادارې یا WHO د هوا د پاکې ساتلو او د دې ککړتیا ختمولو لپاره ویلي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
په خیبر کې عیسائی مدنی فعالان وایي چې هلته د نهم او لسم پروستی بورډ امتحان کې د سرکاري های سکولونو نتیجه ښه نه ده راغلی او سلګونه زده کوونکي ناکامه شوي دي. هغې پرون مشال لیډیو ته وویل چې د دې صورتحال پلټنې دې وشي او په راروان وخت کې د پاغو سرکاري سکولونو کې د زده کړو په معیار باندې څارنه وساتل شي. بلخوا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې افسر ویلي چې د ټولو سرکاري های سکولونو هیډ ماسټران ورغوښتي دي او د نتیجو تر سرکاري نتایجو جمع کول وروسته به کارروایی کیږي. په دې اړه نور حال د فرهاد شینواری په ریپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع د تعلیم له دفتره تر لاسه شو معلوماتو له مخې په شاګی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې په سلو کې یوازې 15 تنه زده کوونکي پاس شوي، او همدارنګ په جمرود مرکزی سرکاري های سکول کې په نهم بورډ امتحان کې 115 زده کوونکو کې یوازې 6 تنه پاس شوي او نور فیل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال معروف شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې سرکاري سکولونو کې د نصاب ښودلو په وخت د بورډ امتحان نه مخکې هم د منځنۍ دورې ټیسټونه یا امتحانونه اخیستل پکار دي چې زده کوونکو د تعلیمي استعداد په وخت معلوم کړل شي.
پکار دی چې په سرکاري سکولونو کې هوم اگزام چې دی هغه ته چې دی کنه پرایورټي ورکړی شي، او دغه ریزلټ شي دا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس چاہدہ اخبار نگرانے کے وقلی چھ ہوم ایگزام کی چاہدہ مشمول سمنا ڈلیور کی نمنگ تب ابیا چاہدہ بجائدہ چمڑ کی ابیا پ اینول ایگزام کی فیل شی منگ تب مڈ ٹرم کے پتہ بولے گی چھ منگ اسٹوڈنٹ چاہدہ کم لیول باندھ رہا دی یو خدا دا چھ بالکل داغا سی چاہدہ بالکل اگنور دے چھ نہ پرنسپل طرفہ اور نہ چاہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفس طرف چاہے مانیٹرنگ بالکل زیرو دے داغ نہ علاوہ چکم دے ایگزام طریقہ کار دے اگر بالکل مایوس کن دے.
د تعلیم محکمه وایي چې په خیبر ضلع کې د هلکانو جنکو خواوشه 250 سرکاري سکولونه شتون لري او دا ټول فعال دي. د خیبر ضلع ایډیشنل ایجوکیشن افسر شاهد خان ویل چې په دې لړ کې دوی د خیبر ضلع د ټولو سرکاري سکولونو هیډ ماسترانو نه خپل خپل سکول نتیجې غوښتي، او چې د کومو سکولونو نتیجه ښه نه راغلې نو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې سیکټری سره به یې شریکوو او هغوی به د دوی پر ضد کاروایی کوي.
په دې باندې زموږ په آفس کې د ټول پرنسپل چې څومره دي هغو هیډ ماسټر دي هغوی سره زموږ میټینګ شوی دی، او په هغې کې ورته تنبیم جاری شوی ده. ورسره ورسره چې کوم رپورټ مونږ راغونډوو تقریبا مونږ ته ډېر ریزلټونه راغونډ شوي دي، دا به بیا مونږ انالایز کوو او په دې باندې به بیا مونږ های اپس ته د دې رپورټ لیږو مزید، نو د دوی خلاف اکشن به هغه خالي کوز های اپ سیکټري لیول باندې، ځکه چې دا د هغې اتارټي د سیکټري ده د دوی خلاف، نو دې به مونږ هلته د دوی رپورټ لیږو. او دلته چې کوم غواز مونږ ورسره نو هغه ورسره زموږ شوی دی چې کوم سکولونه کمزور ریزلټ دی، نو د هغې مخامخه مونږ کوو. مونږ ته یو فارمیٹ باندې ریزلٹ راغوختم دي، نو هغه فارمیٹ مطابق به مونږ ته ریزلټونه تقریبا ډیر راغلي دي، لکه پات چې کړه دره پوره شي بیا به هغه باندې مونږ مزید کاروایی کوو.
او لنډ کوتل کې د یو سرکاري سکول استاد د خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په ځنې سرکاري سکولونو کې استادان د یو لړ ستونزو سره مخ دي، او په ځنې سکولونو کې بیا د استادانو د کمی او سهولتونو د نشټوالي له امله د زده کوونکو نصاب سرته ونه رسي او په زده کړو د امتحانونو په نتیجو یې اثر پرې وځي. په خیبر ضلع کې د ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي په نوم د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې دوی په لومړۍ مرحله کې د ټولو سرکاری سکولونو نقشه تیار کړي او څه باندې 200 سکولونه تر خپل څار لاندې راوستلي، او چې په دې کې کومې نیمګړتیاوي دي دا به اوس هر کال لوړپوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په مومندو کې خاپخ سړک لتیرو سلورو کلونو راهیسې وران پروت دی. خلک غوښتنه کوي چې دا سړک دې زر تر زره ورغول شي، ځکه چې نه یوازې د دوی د تګ راتګ لپاره مهم دی، بلکې د افغانستان سره پې تجارت هم ترسره کیږي. د سیمې او چارواکي مشال لیډیو ته ویلي دي د ټیکهدار سره به خبرې وکړي چې د مرمت کار یې تیز کړي. نور حال شانواز ترغزی را کوي.
د خوایزو بایزو خلک وایي د دوی سیمو ته وتلی خاپخ سړک د تیرو څلورو کلونو راهیسې وران ویجاړ دی. دغه سړک چې د غیبی ګنداو نه تر د ګوسلۍ کنډو 40 کیلومتره دی، د ګوسلۍ سره نږدې په ځینو سیمو کې آباد شوی. دغه سړک د محمدو نه تر جلال آباد رسېدلی چې ورباندې تیر وختونو کې د پولې پورې یا دې غاړې ته کاروبار هم کېده، خو په 2010 کې دغه لاره بنده شوې ده. د خوایزو کونګ کلي اوسېدونکي تفسیر محمد مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه سړک د خرابۍ د وجې د ډېرو ستونزو سره مخ دي.
تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي
هغه په دې لار باندې راځي او د ماربل ټرکونو نه یا د ماربل گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي. بار بار د خلکو په دې باندې احتجاج کړی دی، پاچونونه پکړي دي چې یار موږ ته دا روډ جوړ کړي. تحصیل بیزو چې څومره پورې ماربل دي هغه په دې لار باندې راځي او د ماربل ټرکونو نه یا د ماربل گاډو نه هغه نه ټیکس اخلي، خو هغه پته نشته چې هغه ټیکس کوم طرف ته ځي.
د محمد یوسف ډیویژن چې خوایزي بایزي نومي کې هم دغه سرک پورته تیر شوی، دغه سرک باندې با جلال آباد ته هر رقم خوراکي او غیر خوراکي شیان وړلی شو، وړلې پورې غړه به هم ګڼ شمېر شیان محمد ته وړلی شو. هغه وخت په 2010 کې او بیا وروستو په محمد کې عسکري پریشنونه شروع شو. په دغه سرک د خلکو تګ راتک کم شوی 2014 او وروستو وختونو کې چې بیا خلک خپلو کورونو ته واپس ستانه شو، نو د دغه سرک ته بیا رغونې غوښتنه یې کوله. په دغه سرک ګڼ شمېر هغه استادان چې نږدې سکولونو کې سبقونه هم خای هم تیریږي. په دغه سیمه کې د سکول یو استاد شاه محمود مومن چې د حلیمزو اوسیدونکی دی مشال ریډیو ته وویل،
د سکول ماشومان چې کوم دي زیاتر هغوی چې لاړ شي د خاورو نه خړ پړي سکول ته چې ځي واپس چې راځي، کې زیاتر ماشومان یوه نیمه ګنټه دوه ګنټې مخکې پاتې پیدل وځي، وایي چې دی خوا دوړی تکلیف په لاره باندې ګاډو مسلې کرایان هم زیاتې. نو د ټولې علاقې نه د خلکو زړه تور شوی دی، دغه ماحول یې ګنده کړی دی. پسرلی موږ سینو کو دا ټول پټي او هر څه به د دوړو نه ډکو، دومره تکلیف جوړ شوی دی چې څوک د روډ خبره وکړي نو بس مخونه وران کې هغه هغه په هغه د مایوسۍ یو اظهار کوي.
دوی وایي چې هر څوک زده کوونکو ته د سرک ته خرابې نه مسلې ورپیخ دي، نو همدغه شان مریضان هم چې روغتونونو ته وړلی شي په ډیر مشکل کې دي. ولې د یاراخیلو سړه خوا او تورې خوا سیمونه هم ماربل اړوونکي ګاډي په دغه لارو تیریږي او دغه ګاډو والا هم د مشکل سره مخ دي. د محمد ایډیشنل ډیپټی کمشنر قیصر خان مشاد ریډیو ته وویل، په دغه سرک کار په تندی سره روانو، ځینې ځایونو کې پوخ شوی هم دی او اوس هم پرې کار روان دی، خو د ځڼ وجه یې د پیسو ده چې کله کله ټیکدار ته د حکومت لخوا پیسې په وخت نه جاري کیږي. خو د زیاته کړه دوی به بیا هم کوشش کوي چې ټیکدار سره خبره وکړي او په دغه سرک ته جوړونې کارونه تند کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په پېښور کې هغه افغان زده کوونکي چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوخت دي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګراني زیاته شوې او په هغو پیسو یې ګزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي. دوی دا هم ویلي دي چې د ویزو مسله یې هم لویه ده، ځکه کله چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي بیرته په ترخم نه پرېښودل کیږي. په پېښور کې د طالبانو د کونسلګرۍ او چارواکي بیا وایي که دغه افغان زده کوونکي ورسره خبره شریک کړي ای حاضر دي چې د پاکستان له چارواکو سره په خبري وکړي. په ډېر نور تفصيل د فرهاد شنواری ناورو.
په پېښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکولی شي په هغې ګزاره نه کیږي او د ویزو عمل دې هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې ګزاره پې نه کیږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال سکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ ای سی نه مو د خاص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ، په دغه پلیټ فارم باندې بیا موږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پریښودل. حکم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې، نو هغه د فرسټ سټیپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي، چونکه د یو سیمسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی. نو موږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی مونږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونن، نو مونږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده مونږ د مشکل سره مخ نشو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو مونږه غاړه ایثار پاتې کیږو. دلته زمونږ یونیورسيټیان هم شروع کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې، خو مونږ هغه اړه بس محروم ناست دی. او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پیښور کې په افغان کنسلګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي، نو د پاکستان لوړپوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنت او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي، او د ملک په یو شمیر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ریدونکو تاسور اوس ورزو د خبرونې اخیری رپورت طرف ته. د خوست په لکڼو، تریزی او علي شیرو، باک او سپری ولسوالیو کې ګلې سخت باد او باران شوي چې لکبلې د خلکو کرنیزو فصلونو او ترکاریو همدارنګه کورونو او نورو وسایلو ته زیان اړولې دي. زیانمن خلک لاړوندو ادارو او مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. بلخوا ځایي چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته د سروې ټیمونه لیږلي او له اغېزمنو سره به د دوی د شته امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وشي. نور حال نجیب الله الو خیل راکوي.
د خوست په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې غلی طوفان او سخت باران د خلکو زرګونه جریبه جوار، مې، شولې او نور کرنیز فصلونه همدارنګه د بانجانو، بادرنګ او بینډیو په ګډون ځینې ترکاری زیانمنې کړي او یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. یا زیانونه وړ مشمه خلکو ته د مرکز اړوند پلاکانو همدارنګه د تریزیو، علیشی، روباک او د صبری پولیسوالیو کې اوښتې دي. د لکڼو د سیمې یو سپینګیری کشمیر مشال راډیو ته وویل
دا جلای خلدلته منځکه په مخ چې څه وی لور دی لکه بینډای شوي یا جو اور شوال بازی نور پښلونه دی لکه شولی دې غسل پښلو کې خپل ته ون ولیدلو ډیره سهای ما بین وړي دو چې په دا کې کوم حاصلات او مافات کې واغې مانځل ور شوي دي.
د طبي پیښو ځانمال نه نړیوال بنسټونو او اړوندو ادارو غواړي چې دوی سره په ټولو برخو کې مرسته وکړي. د لکنو د سپینکې بوړې د سیمې اوسیدونکو محمد امین وایي
طبي پیښو د مبارزې د رئیس نوم دا خواسته چې موږ سره خپل کومه مرسته وکړي او روش د صحا وکسي مکسولونه اړن شوې دي. تاسو عمل نه نه د کوم دیول جوړ اسپندلس مزر دویل دا باز حیوانات سرویر نه شوې دي
دا لنګ شو ده. د یاد سیمه دوه تنه نور وسیدونکو سخان او مرف خان هم وای اقتصاد کمزور دی او دوی نشي کولای په خپل امکاناتو ټول او وخت زیان په خپل غاړه واخلي.
کومې غلای شروع والا ډیر ژوند رسو والا د جمهوریت شمسي مکو کړي دي دیوالونه څنګه ولي دي فصلونه مې جوړ ده هر څه ختم کړي دي د دې موسسې څخه دا هم کاری غواړي چې موږ خپل حکومت وکړي.
توپون غلای هر څه وشولو ایمونگ پسلونا ایمونگ هر تی ویجار کرو شمسی کرو دیوالون ایڈان کرل مونگ تا دیر زیان نسیدل ده مونگ دولت نا دا هم کری گوڑی چه مونگ سر امرست وکی.
بلوری تا چارواکی وای دوی زیانمن و سیمو تا دا سروی تیمونه لگری او دا خپل و امکانات و پچاوکات که باور سر امرست وکی. دا خوز دا طبیعی پیخ و پرولان دا مبارزی رئیس دوست محمد هلال وای
به نظر که مشتای انشالله دا خلق مکترغلی بازی عرضی مردریمی
نو سروې د مکمل شي بیا کوم امکانات موږ سره وی دا سموسات وی چې د برخه کې موږ سره همکاري کړای شو نو ان شاء الله بیا موږ چې سره ورو غو خپل کومک به سره وکړو فکر کوم دی ان شاء الله
دی یادونه ورده سره دې چې خوځ د تیز او موسمی بارانونو او طوفانونو په خوا کې ډیر کله غلې حمله لري چشنه فصلونه لمن زوري او کاروندګرو ته زیانونه رسیږي خو ترڅنګ خوځ د ډیره یو میوه ترکاریو او غلو دانو لپاره مناسب آب و هوا هم لري چې حتی ځینې زمکو باندې په کال کې درې فصله کرل کیږي.